رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد د امریکا حکومت ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په باره کې معلومات ورکړي او دوه ورځې وروسته قطر ته ولاړ شي. طالبانو ویلي دي په قطر کې د کانفرنس تنظیمونکي د کابل نه د دومره ډیرو کسانو د بللو پلان نه لري، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه اقدامات رد کړل چې غواړي د یمن په جګړه کې له سعودي سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي.
جمهور رئیس اشرف غنی قطر ته د تلونکو هیئت څخه غوښتي چې طالبان سولې ته راضي کړي.
طالبان قانع کړل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د دوی او مخالفینو په جنگي عملیاتو کې ستر توپیر دی.
موږ هلته مجبور مکلف احتیاط ځکه هلته زموږ ولسته هلته ملکي تلفات د موږ لپاره د زړه درد ډېر، او دوی چې دي په دې حساب باندې دوی نه څوک پوښتنه کوي، دوی نه څوک دوی باساس دي چې له کومه راغلي څه کېڅه نه کوي.
په دې خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان په مختلفو برخو کې د راغلو سیلابونو په اړه هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضی تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د پخلاینې دپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا حکومت ته ووایي. د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې خلیلزاد سره خبرې کړې دي، هغه به د خپل اوږده سفر په باره کې ورته معلومات ورکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد د اپریل په 19 نیټه قطر ته سفر وکړي. مایک پمپیو ویلي
Just this morning I spoke with our ambassador
who's نن سهار مال خپل استازي زلمی خلیلزاد سره چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي خبرې وکړي. موږ هڅه کوو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو نه وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي به هم د اپریل د 19 نیټې نه تر 20 نیټې پورې په قطر کې د طالبانو سره وګوري.
طالبانو په قطر کې د بین الافغاني غونډې د ګډون کوونکو لیست چې د افغانستان حکومت برابر کړي پرې اعتراض کړی دی، او وایي د کانفرنس تنظیمونکي له کابل څخه د دومره ډیرو کسانو د بللو پلان نه لري. طالبان نن په ویلامی کې ویل چې د کابل لخوا د اعلان شوی لیست څخه په یوازې یو محدود شمیر هغه سیاسي او قومي مخبر چې نمونه مخکې په ورستی لیست کې راغلی وو د کانفرنس ته وبلل شي. طالبان په بیان کې ویل شوی د کابل لیست جوړونکي باید درکړي چې دا په یو لری خلیجی هیواد کې منظم او پلان شوی کانفرنس دی، نه د کابل په کوم هوټل کې د واده او کوم بل مناسبت بلنه او ملمستیا. د جمهور ریاست ماڼۍ د بیلابیلو ډلو له استازو سره تر سلام مشورو وروسته پرون د سه شنبې په ورځ د دوحې د بین الافغاني غونډې د 250 کسیز پلاوی لیست اعلان کړ. بلخوا جمهور رئیس اشرف غنی نن په ارګ کې د قطر د غونډې د تلونکي پلاوی سره ولیدل او ورنه وغوښتل چې طالبان سولې ته راضي کړي.
طالبان قانع کړل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري، او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کړه.
همداشان د جمهوری ریاست انتخابات کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن ویلي چې د قطر غونډه کې ګډون نه کوي. د دې مخ کې آتا محمد نور او ډاکټر عبدالله هم ویلي چې د قطر غونډه ته نه ځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یو نما وایي سره د دې چې په نظارت خانو کې د شکنجو په قضیو کې کمواله راغلی دی، خو وایي چې دا کمواله کافي نه دی. یو نما په خپل راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر سره یې په ګډه جوړ کړی دی ویلي دي چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې نه د 2018 کال تر پای پورې په نظارت خانو کې د بندیانو سره شکنجې او بد چلند 2.5% کم شوي. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د ملي امنیت په تاسیساتو کې د شکنجه او بد چلندې مخنیوي له 90% نه 90% ته ټیټ شوی او د پولیسو په نظارت خانو کې له 15% نه 10% ته ټیټ شوی دی. یونما کسه هم د افغانستان پر نظارت خانو کې د شکنجو کمیدل د افغانستان په ملي پلان کې پرمختګ او د قانون عملی کېدل خي خود دې سره سره اندېښنه سرګنده کړي چې لا هم افغان ځوانان په نظارت خانو کې د زیات بد چلن سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې 14% بي ځای شوي او له بهرنۍ هیوادونو څخه راستنه شوي افغانان د غیر سري ناروغیو څخه کړيږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل درې میاشتني راپور کې چې خبر شوی ویلي چې افغانان ته د روغتي خدماتو د برابرولو په برخه کې د افغانستان حکومت د همکار او ادارو لخوا په 2013 کال کې د غیر سري ناروغیو د علاج لپاره دغو افغانانو سره مرسته شوي دي. د دروي د غیر ساري ناروغي د تشخيص ارزيابي او علاج لپاره کارکول کې هم روزل شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د نورو ناروغي ترڅنګ د شکر ناروغي مخپزياتي دوده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس هغه اقدامات ویټو کړل چې غواړي په یمن کې په جګړه کې د سعودي سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
جمهور رئیس ترامپ د سې شنبې په ورځ وویل دای به هغه لایحه ویټو کړي چې د روان کال په پیل کې د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا تصویب شوی ده. دا پریکړه لیک د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا د جګړې د هوارولو په هدف د تایید وړ وګرځي. لدې سره به د اساکرو د لیکدولو په برخه کې د جمهور رئیس قدرت محدود شي. جمهور رئیس ترامپ د خپل ویټو په پیغام کې کانګرس تورن کړی چې هڅه کوي د دې قانوني صلاحیتونه کمزوري کړي. جمهور رئیس ترامپ همدارنګ ویلي چې د کانګرس پریکړه لیک د امریکا بهرنۍ پالیسۍ او د امریکا دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوي. بلخوا د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د یمن په جګړه کې د امریکا ونډه د شرم وړ بللې او د جمهور رئیس ترامپ اقدام یې غندلې دی.
تاسو خبرونه له آشنا رادیو اوري. د لیبیا په پایتخت ترابلس باندې پرون شپه یو ځل بیا د توغندیو درنه گزارنه وشل. دا د خلیفہ حفتر په مشرۍ د نوي تهاجمي عملیاتو پیل دی. په دې بریدونه کې څو استوګنځایونه زیانمن شوي دي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د کورنۍ چارو وزیر فتح باشاغا دا جنگ د جنایتونو ډک جنگ بللی دی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت دفتر هم د درنو وسلو زیاتېدونکو استعمال غندلی دی.
وینزویلا ته چې وروستیو کړکیچنو سخت ځپلې ده. پروند لومړی ځل د پاره د بشری مرستو لومړی جوپه ورسیده. د سر صلیب د مرستندوی مؤسسې الوتکه چې د ارتیا وړ مرستې پکې باردی په کاراکاس کې کېناسته. دا شرایط هغه وخت برابر شول چې سر صلیب د تیرې میاشتې په وروستیو ورځو کې د نیکولاس مدورو د حکومت سره د دې مرستو د رسولو په برخه کې موافقه وکړه. ملګری ملتونه وایي د وینزویلا د 10 میلیون وګړو 25% خلک خوراکي موادو او طبي مرستو ته سخته اړتیا لري. د دوی په اټکل 3.5 میلیون وګړي د سوې تغذیې سره مخ دي چې 2% یې د 5 کلونو نه کم عمره ماشومان دي.
او د اندونیزیا خلکو د چهارشنبه پورې د جمهوری ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچولې. د رپورټونو په اساس تقریبا په 80 کسانو رای ورکړي. لومړنۍ رای شمیرنه داسې ښکاري چې وسنۍ جمهور رئیس جوکو ویدودو به د 5 نور کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. داود دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې د بندیانو په وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتی په تیر یوه کال کې 2.5% راټیټ شوی دی، خو دا کفایت نه کوي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د دوام لپاره یو ځل بیا د اپریل په 19 قطر ته ځي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات د امریکا له حکومت سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې خلیلزاد سره خبرې کړي او د خپل اوږد سفر په حق لبه دوی ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی چې د اپریل په 19 نیټه خلیلزاد بیا قطر ته سفر وکړي.
Just this morning I spoke with our ambassador.
نن سهار مال خپل استازي زلمی خلیل زاده سره چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي خبرې وکړې. د دغه پوهنتون یوه فاروق تحصیله چې ملسا نومیږي هم ورسره وه او زموږ سره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې همکاري کوي. موږ هڅه کوو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د افغانستان او امریکا د سرتیرو ژوند وژغورو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلېدو څخه وروسته لومړي ځل لپاره به د افغان حکومت یو شمېر استازي هم د اپریل 19 څخه تر 28 پورې په قطر کې له طالبان سره وګوري. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې د 2018 کال تر پایه پورې د زورونو کچه د اوړم کال په پرتله 20% راټیټه شوې ده. د 2018 کال له جنوري څخه د 2018 کال تر پایه د 28 ولایتونو په و اویا توقیف ځایونو کې 418 زندانیانو د شکنجي او بد چلندۍ په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. یوراما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په ګډ راپور کې ویلي چې د 2018 کال جنوري څخه بیا د 2018 کال تر پایه په افغان توقیف ځایونو کې د شکنجي او بد چلند کچه 20% راټیټه شوې ده. همداشان دا راپور وایي چې 2015 کال له جنوري څخه بیا د 2016 کال تر پایه دغه کچه 9.3 وه چې تیر 2018 کال کې کموالی ښایي. یوناما که څه هم په افغان زندانونو کې د شکنجو کمیدل د افغانستان په ملي پلان کې پرمختګ او د قانون پلي کېدل په ګوته کړي، خو له دې سره سره اندېښنه ښودله چې له هم افغان ځوانان په توقیف ځایونو کې له زیات بد چلند سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر میشل باشلیت وویل چې د رپورټونو موندنې ښیي چې د شکنجي او ناوړه چلند په وړاندې جوړې شوې پالیسۍ د شکنجي او بد چلند سره مبارزه کې اغیز لري خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې یماموتو وایي
د قانون حاکمیت او بشري حقونو ته درناوی د تلپاتې سولې لپاره د شرایطو برابرولو تر ټولو غوره لاره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر له افغان حکومت څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجو د مخنیوي لپاره ډیر ژر یو ملي میکانیزم رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماشومان پښتو خبرونه اوري. که څه هم وسلوالو طالبانو د قطر په بین الافغاني غونډه کې د افغان دولت د 250 ګډون کوونکو د لیست سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا یو کانفرانس دی او کنه په هوټل کې واده. د بلې خوا جمهور رئیس محمد اشرف غني نن په ارګ کې قطر ته له تلونکو هیئت سره کتلی او له هغوی غوښتي چې د طالبانو له افغان حکومت سره خبرو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته قانع کړي. نور تفصیل در هم ګل سروان په دې رپورټ کې واوري.
افغان دولت له طالبانو سره د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون لپاره 250 ګډون کوونکي پیژندلې. د طالبانو او ځینو سیاستوالو له مخالفت سره سره ولسمشر غني نن هم دا 250 ګډون کوونکي ارګ ته وربللې وو. د ولسمشر غني په څنګ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایی رئیس او نور جهادي مشان هم لیدل کېدل. ولسمشر غني تلونکو پلاوي ته ویلي چې طالبان قانع کړي چې دولت سره له مذاکراتو پرته بل لار نه لري، د جنگ ختمولو ته بل نسخه هم نه پیدا کیږي. دا یې هم ویلي وینه تویدل بریالیتوب نه دی او نه هم سیاسي حل لار غالب او مغلوب لري. ولسمشر ویلي چې طالبانو سره په لومړي وار مخامخ کیږي او د دولت استازیتوب کوي. اجرایی رئیس، خوانی ولسمشر او د سولې شورا مشر هم په دې ټینګار کړی چې د مخامخ خبرو لپاره هڅونه وکړي. د ولسمشر غنی د سیاسي او ولسی چارو سلاکار زیا الله قمر خیل وای قطر ته د تلونکو ګډونوالو لیست ټولو اړخون نه جوړ دی.
په قطر کې یو کثیر تعداد مشرانو همدارنګ سیاسینو مدني فعالانو د خویندو په نمائندګۍ باندې د حکومت نه یو تعداد مشران زی قطر کې به طالبانو سره ګوري هلته به بحث کیږي. دا تر اوسه پورې د مذاکرې بحث هلته نسته ده، یوازې د تفاهم بحث ته او د تفاهم تر څنګه به مذاکرې ته هغه بستره واري.
خو 250 ګډون کوونکي ټول نه زی. د ولسمشر غنی د ولسمشۍ د ټاکنو ملګری امر الله صالح مخالف دی. په ټویټر یې لیکلی چې پکې برخه نه اخلي او طالبان د سولې مانی دي. عطا محمد نور هم ویلي چې نه ورزی. طالبانو هم له دې لیست سره مخالفت ښودلی، ویلي چې داسې کنفرانسونه کې د دومره ګډون کوونکو شتون دود نه دی. طالبانو ویلي چې دغه نوملړ محدود شمیر وروستي لیست کې شتون لري. طالبانو ویلي چې دا په لرې خلیجي هیواد کې منظم او پلان شوی کنفرانس دی. نه د کابل په کوم هوټل کې د واده مراسم. طالبانو دا هم ویلي چې دا سلس د سولې د پروسې تخریب دی. دا محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم هم وایي چې په دې لیس ملاحظه لري.
قطر د ناستې لپاره د حکومت لوري چې کوم لیست نشر شوی په دې باندې زموږ جدي ملاحظه موجوده دي. زموږ لپاره دا لیست نهایي نه دی او د دې لپاره چې دا لیست همه شموله متوازن او د ټول افغانستان څخه نمایندګي وکوي په دې رابطه زموږ کار جریان لري.
د قطر په بین الافغاني ناست کې د افغان دولت په لیست کې 50 ښځې هم شاملې دي، خو ځینو ورسره غبرګون ښودلی. د ښځو د حقوقو فعال ملالۍ شینواري هم یوه له منتقدینو ده. په ورته وخت کې یو شمېر نورې میرمنې هم لګیا دي له دغه لیست نه پرته په مستقل ډول د قطر ناست کې ګډون وکړي او 13 خپل استازي ورولېږي.
جنگ دوام ده بل دی چې د دوړو اړه خو افغانان مړ کی بل د دې هیڅ ګټه نشته. کولای شو موږ دا خبرې د اوربن په جریان کې هم دا خبرې ولرو. دا په دې معنی نه ده چې بیا به موږ د دوی خبرو ته توجه نه لرو یا دوی به موږ خبرو ته توجه لري یا نه لري.
په پام کې ده چې د قطر د ناستې د اپریل په 6 او 20 مو شي. د ناستې د مسکو د ناستې په تعقیب ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم په افغانستان کې د راغلو سیلابونو په حق له رپورت. په افغانستان کې زیات شمیر کورنیو د ورستیو سیلابونو له امله خپل کورونه د لاسه ورکړي دي. دولتي چارواکي وایي چې دغه سیلابونو یوازې په کابل کې 114 کورونو ته تاوان اړولې دي او زیات شمیر کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی د کور جوړولو وس نه لري او حکومت باید د دوی سره مرسته وکړي. سیلاب ځپلي همدارنګه غواړي چې د کابل سیند لپاره باید استنادي دیوال جوړ سي تر څو په راتلونکي کې له سیلابونو وژغورل سي. حکمت سروش په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د شینخالی کورنۍ یو له هغه لسکونو کورنیو څخه ده چې په کابل کې ورستیو سیلابونو یې کور ته زیان اړولی. د هغه کورنۍ اوس خپل کور پرېښي او په دې تمه دي چې حکومتي او نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته وکړي.
اوس دغه حالات مونږ دغه ده ټول نام خدا کوم شپېته 50 کسان یې ټول وو اته ورونه یې په دغه یو ویلې کې ټول راټول او اوس دغه حالات ده او دغه مالا ده. اوس اوس وتلی واغل د خیمې میمین د ځانونو مويستلی دي دغه نه د وبونه خو مسخت سکالي مالی پاتې په کوټو کې
نه یوازې د شنخالی بلکې په دې سیمه کې د ډیرو نورو کورونو د سیلاب د وبوز خزیان منسوي دي او هر لحظه د دې ويرسته چې کورونه یې ونړیږي.
د کابل د سند په اوږدو کې میشتي کورنۍ وایي چې تر دې وړاندې کله په دغه سند کې دومره وب نه دی راغلی.
پوره دغه وبراغلی بس رنگ کو او مونږ په ډیر خپه شنو اوس مونږ نه څوک نو لارې بند دي مونږ باندې مونږ خو غواړو کوم نه چې مونږ دغه د مرند وای یو لار مونږ ته معلومه شي یو د خپو د مونږ ووز دي نه مونږ ډیر راځي په فقیر خلګي او خدمتګار یو
چې دا کور مو بورډک سوې دي فامیل مو چیرې وړي
فامیل مال ته خینی وای دي د خیمه خینی مو ځ طرفاړو نه واغ سلام مونږ باندې ته یو ویلې کې چولې دي بس کور مو طرفاړو نه چولې دي بیخی مونږ حالات بیخی خراب دي نو د خپل تاسو وګورئ دا چې سره کم ته ځه دا حکومت تر څو نه دی راغلی او را روان دی تا مې راشي نو تر څو نه دی راغلی.
پیشته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د کابل ورستیو سیلابونو کوم ځان زیان نه دی اړولی خو تر سل زیات کورونه ویجاړ کړي او زیات شمیر کورونه بې ځای کړي دي.
خلک ټول وتل کورونه چپا شو بوجیګان خلکو د کورونه د وړو بوجیګان راوړلې دغه دمډکې کړلې په خپل لاسو باندې خیندي.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته رسیدګي او بیړنې مرستې وکړي او همدارنګه داسې پلان جوړ کړي چې لمخې په شپږو میاشتو کې د کابل په سند کې د پام وړ تغییر راسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم د اندونزیا د انتخاباتو په اړه کې رپورت. د اندونزیا خلکو د چهارشنبې په ورځ د جمهوری ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچولې. د رپورټونو په اساس تقریبا په سلو کې اتیا رای ورکوونکي د رایو حوزو ته حاضر سوي و او رای ورکړې. د لومړنۍ رای شمیرنې څخه داسې ښکاري چې جمهور رئیس جوکو ویدودو به د 50 نورو کلونو لپاره جمهور رئیس وټاکل سي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د انډونیزیا خلکو د برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو او جنرال پرابو و سوبیانتو ترمنځ خپل مشر انتخاب کړ. سر له اوس نه برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو خپل سیال نه ډیر مخکښ کاری.
زه غواړم چې انډونیزیا یو پرمختللی هیواد شي او له اوسني حالت نه هم بهتر شي. ما جوکو ته رای ورکړه. اسرمنه یم چې هغه انډونیزیا پرمخبوزي. زه هیله منه یم چې مونږ ډیر ښه شو. مونږ د پخوا په پرتله ډیر انکشاف کړی دی. خو زه هیله منه یم چې انډونیزیا تر دې هم پرمختللی شي.
د انډونیزیا د جمهور ریاست مرستیال معروف امین او سانډیاګو د جمهور ریاست او پارلمان لپاره رای اچوي. د رایو حوزې د اتو ساعتونو لپاره د استوایی جزایرو په دغه هیواد کې اته ساعته خلاصې وي.
زما کاندید جوکو وی دی، ځکه ډیر ښه ولسمشر دی. زه فکر کوم د هیواد ته ډیر خدمت وکړ.
خو سانډیاګو اونو د ویدودو د انتخاباتي سیال پخوانی جنرال پرابو سوبیانتو سره د مرستیال په توګه په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. نوموړی له سخت دریځو اسلامي ډلو سره تړاو لري. په انډونیزیا کې تر 193 میلیونو نه زیات وګړي د رای ورکولو مستحق دي. په دغو انتخاباتو کې 215,000 کاندیدانو برخه اخیستې ده. د انډونیزیا انتخاباتو په نړۍ کې د یوې ورځ تر ټولو ستر انتخابات وګڼل شول. په انتخاباتي مبارزو کې تر ټولو ستره مسله په دې هیواد کې د اقتصاد مسله وه. بله مسله په کې دا وه چې د محافظه کارو مسلمانانو نفوذ ورځ په ورځ پراخي. د انډونیزیا برحال جمهور رئیس جوکو ویدودو په جاکارتا کې د رایو د شمیرنې ننداره کوي. د رایو د شمیرنې یو آزاده سروې څرګندوي چې جوکو ویدودو تر پخواني جنرال پرابو سوبیانتو ډیر مخکې روان دی.
دا د ټولو انډونیزیایانو حق او مسؤلیت چې د خپل هیواد په آینده کې برخه واخلي. راځي په ټینګه کار ته ادامه ورکړو. دا د جوکو ویدودو انتخاباتي شعار دی.
په خوا د دغه مستقل ادارې چټکه رای شمیرنه د اعتبار وړ ده. د چهارشنبې د ورځې د انتخاباتو رسمي نتایج به د می په میاشت کې اعلان شي. د 80% رایو 50% په نمونې توګه شمیرل شوي دي. په دې جمله کې جوکو ویدودو 55% رای ګټلې دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د کندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې افغان ځواکونه په جګړو کې د ملکي خلکو ساتنې او د هغوی د تلفاتو د مخنیوي په خاطر له زیات احتیاط څخه کار اخلي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د قندوز د ښار پر شاوخوا سیمو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي وو. د قندوز د امنیه قومندان منظور ستانکزی وایي چې دوی د ملکي خلکو د ساتنې او هغوی ته د تلفاتو د وروښتو د مخنیوي په خاطر په جګړه کې له احتیاط څخه کار اخلي. نوموړی وایي چې که وسلوال طالبان په یو کلي کې سنګر نیسي او جګړه کوي نو افغان ځواکونه له زغم نه کار اخلي، ځکه چې وسلوال طالبان هیڅ ډول نړیوال اصولو ته ژمن نه دي. هغه زیاتوي چې طالبان په جګړو کې خلک د سپر په څیر استعمالوي او له کورونو یې جنګیږي.
موږ دولت موږ باید نړیوال بشري مساقونه په نظر کې نیسو. دوی عمل آزاد ده، دوی سراهیم خیمې لري، دوی ارز کوي، دوی راځي د کور بارخانې ته خیزي هلته جیب کې نیسي ځي. اوس دا خو ظلم دی ملت په حق کې. موږ هلته مجبور مکلف احتیاط وو، ځکه هلته موږ ولسته هلته ملکي تلفات موږ لپاره د زړه درد ډېر او دوی سیدي په دې حساب باندې نه څوک پوښتنه کوي، دوی نه څوک دوی باساس کې تل کومه راغلي څه کې.
نوموړی وایي چې په قندوز کې وسلوال طالبان په لوړه کچه مجهز وسلې او جنگي وسایل لري، خو په ځینو مخپټو ډلو کې د افغانانو شمیر کم او کېدای شي خارجي اتباع ورسره زیات ملګري وي.
جنگ سانه کې څه ولید دا نه فکر کوم دا جفام سره څوک وي. حتی دوی ګوره په دسي مجهز وسلو سنبال دي چې دغه غږ څوک نه وري. په دې شرایطو کې خفیفه سره توپکې نه پورته، یعنی کلاشکوب ته ورته یا امپورت ته ورته یا کلاکوب ته ورته، هلته دغه سلا غږ مو نه اوري. بنا دا ډیر پیشرفته مدرن تجهیزات دي. بل په ټوله کې ګورو دوی د شپې لخوا اقدام کوي، در حال کې دا وظیفه په دولت په کچه دي. ځانګړو ځواکونو د سیاغه په ډیر پیشرفته سیستم باندې هغه اکمال شوی او مجهز او هغه تعلیمات کړي، اما دوی زګور مله دي حساب دوی ډیر کوي مستفید دي. نو دلته ډیر عجیب سوال له شخصا ما تخلق شوی دي. دا تجهیزات دوی کوم کې او دا څوک دي؟ تاسو فکر نه کوئ چې به د ګډر زیات اکثر افغانان به پرې تیر ساتل؟
د قندوز د امنیه قومندان زیاتوي چې د یو شمیر طالبانو کورنۍ ترې په زینو هیوادونو کې يرغمل شوی. ځکه جګړه کوي.
طالبان کومو ګوردا په څو ډول ویشل کیږي د یو د سیدی سي په استلا ناراضي طالبان دي دلته به څه نیمګړتیا په دولت کې لاسرسي به نیو تاسو یا مسائل ته څه لازم ما یو څه بیرنی ډیر قوي فشار مجبور به ځدی خلکو نه استفاده وکړي ځکه تاسو معلومه ده چې اکثره طالبان کورونه هتا په بازي هوادو کې هغه دي د التماسیرات یا د ساتي اجازه مجبوري سي به جنگي خپل استفاده تر وکړي.
نو موړې وای چې سیاسي حالات ته په کتو سره ځکه وسلوال طالبان ځای ځای حمله کوي چې غواړي د سولې په پروسه کې زیات سیاسي امتیازات تر لاسه کړي.
په دې اوسنۍ سیاسي شرایطو کې په کتو سره په ټول توان باندې غواړي هر چیرته یو مزاحمت ایجاد کړي. دا دوی لوی لاس راوړلو په حساب دوی ځان ته انګیري او بل دا غواړي دوی د وخت یو زور وکړي ځکه د سیاسي سولې پروسه روانه ده. دوی به خامخا د سیاسي امتیاز طلبۍ لپاره یو څه کوي.
د قندوز د امنیت قومندان منظور ستانکزی وایي چې د یو افغان او د دولت د یو مامور په صفت سوله تر هر څه بهتر ګڼي. په قندوز کې عام خلک هم د جګړو پر ځای د سولې د خبرو د چټک کېدو غوښتنه کوي او بار بار عام خلکو د سولې د پروسې په ملاتړ غونډې او مظاهرې هم کړې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس خپل شخصي کور د نجونو یو ښوونځي ته وقف کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
دا د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې د عبدالرحمن کلا منځنۍ ښوونځی دی چې 500 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د نهو کلونو په تیرېدو سره دوی لا هم له دولتي ودانۍ نه دي برخمن شوي. د لوګر د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالرحمن ناصری چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی، له معارف سره د خپلې مینې پر اساس دا کور تازه د ښوونځي ته وقف کړی دی.
دا کور تا ته پلار او نیکه پاتې و؟
نه، ما خپل جوړ کړی دی. د پلار نیکه پاتې نه و. ما یو کور درلود په کابل کې، د کارتیناو کې. د طالبانو په وخت مې د 2 لک کلدار مې خرڅ کړ، دا مې اخل واخیست جوړ کړ. اوس هغه کور کې په کارتیناو ده، 1 میلیون ډالر ارزښت لري.
دا کور پر یو جریب زمکه جوړه او شاوخوا 3 میلیون افغانۍ قیمت لري. عبدالرحمن نصری وایي چې د نجونو زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرول او له معارف سره د خلکو د همکارۍ راجلبولي عمده اهداف دي.
بل هدف مو دا و چې دا انګیزه خلک پیدا شي چې د معارف سره کومک وکړي. معارف سره کومک وکړي او معارف سره هر څوک د داد بچیان دي دا د کومکسي. بل هدف مو دا و چې دا مکتب د نسوان، دا ښوونځي د نسوان، هیڅ څوک د سره کومک نه کوي.
او دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز ټاکل شوی چې په افغانستان کې د بخلاین لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د طالبانو سره د خپلو خبرو د دوام لپاره بیا هم قطر ته سفر وکړي. طالبانو په قطر کې د بین الافغاني غونډې د ګډون کوونکو لیست چې د افغانستان حکومت برابر کړی پرې اعتراض کړی او وایي د کانفرنس تنظیمونکي له کابل څخه د دومره ډیرو کسانو د بللو پلان نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي سره د دې چې په نظارت خونو کې د شکنجو په قضیو کې کموالی راغلی دی، خو وایي د کموالی کافي نه دی. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي چې په 6% بې ځای شوو او له بهرنیو هیوادونو څخه راستنه شوي افغانان د غیر سري ناروغیو څخه کړیږي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس هغه اقدامات ویټو کړل چې غواړي د یمن په جګړه کې له سعودي سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د لیبیا په پایتخت طرابلس باندې پرون شپه یو ځل بیا د توغندیو درنه گزارونه وشول. منځویلاته په چې ورستیو کړکیچونو سخت ځپلې دی، پرون د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو لومړۍ جوپه ورسېده. او د اندونیزیا خلکو د چهارشنبه په ورځ د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره رای واچولې.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. کولای سي زموږ بلې خبرونه ته په 001202619 11 باندې تلیفون وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.